په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دی خبرونه ډیره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېد چې لمخکې په جرمني کې منل شوی او پرون سې شنبه په یوې مسافر لرونکي الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور لمخ د افغانانو دغه یو دیش کسي زړه لومړی د ترکیه استانبول او له غزای پرون مخه د جرمني هانوور ښار ته ورسېد. د جرمني د کورنوي چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاقوړونکو محاکمه د سېشنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه ادباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او بریتانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړی دی. دا کښتۍ چې 15 کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالي څخه انګلستان ته په لاره وه چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکو د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوویستل او د یو بلتن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سېشنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې لس باندې دریو کلونو راهیسې په زندان کې وو او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو څلوېښت کلن سیسل کوهلر او دریاویا کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د دوه کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یوه نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویټرز خبری آژانس چې دغه مسوده یو کاپی ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانونه یې یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوی خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه دا وړاندې شوی. تر اوسه نه څرګنده چې واشنگټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدی شي. خو دې ویاند د ترتیب شوي مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یوه میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اور بند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سېشنبه خپله لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تیرونه د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکیل و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیز کون کو زبرش نغم واری زره به هم تاسو ټول تشرح واسمم د اوم ټولګي جغرافیه مسمن یو لسم لوستا خو زه کون کو زمرا ستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه سپوږی کتاب صفحه له یو اتیم نه پیل به تر اتیم سی پیپل هروګل لیز کن کوز مرستاس درن رزی د لوس در سی اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه سپو هیږي دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجون دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم دا هغه درې مهم موضوع باندې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیز کن کو د پراته وجه او دقت په هله ما هله د چي د لوس تر پای پر سره مکیا وکړي او ورسې تکړي هروګل درمن ځکون کو د لوس تر پر شپږ کیلومتر مې راو تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه سپو هیږي معلومات لاسترو کدرمن ځکون کو لکه څنګه چې موږ راو تاسو ټول په هیجو اسیا لوی وچی یو له هغو وچو چې نو څخه د کوم چې مرکزه هیواد افغانستان په ځړ کې موقعیت لري او اسیا لوی وچی ډیر زیات پراخ دشت لري چې خلک یې د اوبو د نشوالي له امله څخه لستون سره مخامخ دي خو بیا هم د اسیا لوی وچی ډیر زیات سندونه لري چې دغه د اسیا سندونه د بحیر له مخې څخه سمندرونو خو ته روان دي په دې خاطر سره دغه برخې دي په چلور حوزه باندې ویشل سیوی دي چې هر حوزه به نن ورځ مراو تاسو درنوست کوونکو په لوست کې ولول تمره نه حوزه چې د درنوست کوونکو په دې حوزه کې هغه سندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي دغه له دغه سندونو څخه عبارت دي او د دې ترڅنګ له لویدیځنه مخ پر ختیځ چې کوم سندونه دي هغه په خپل د اوب یا هم یسنی او لینا سندونه دي د دې سندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوی سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ باندې بدلیږي دویمه حوزه چې د درنوز د کوونکو په دویمه حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د اسیا ختیځ خواته د اسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سندونه چې درنه ځکون کو د امو سیندې چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د ولادي او واستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي همدارنګ د هوانګو سیندې چې د منځنی چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي د دې ترڅنګ د میکانک سیندې چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي دریم چې د درنو ځکونکو دریم حوزه کې همیشه درنو ځکونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیسته د هند سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تیویږي چې د هغو له جملو څخه د ایرو او ادی له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تیویږي د ګنگا سیند چې هندوانو ته دغه سیند ډیر زیات سپیشل دی او ډیر زیات ورته مقدس دی او دغه سیند چې دی د بنگلاديش په څنګ کې د بنگال خلیج ته تیویږي د سن سیند چې د عمان په سمندرګي کې تیویږي د کاروان سیند دی د دجلی او پرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي سلرمه برخه چې د درنوز د کون کې هم سلرمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تیویږي د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دی او د سیر دریا یا هم سیهون دی چې د ارل ال په جهیل کې تیویږي د اورال سیند چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي د کسپین په سمندرګي کې تیویږي نو درنو ځکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لوی وچی د سندونو په حق معلومات لاسته راوړل خلې د چې پوسی او سړي وسند لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پیل لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیرو جهیلونه عبارت له هو لاړو بو څخه دي کوم چې څلور خاو ته وچی وسیږي او په مینس کې او بو وسیږي سمندرګي په حق خو موږ تاسو په هیرو وس هم خلیجونه پیش خلیجونه هو لاړو بو ته وي کیږي کوم چې دروي خاو ته وچی وسیږي او په مینس کې او بو وسیږي جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپی دی چې د جهیلونو څلور خواته وچی او د خلیج درو خواته وچی او سیزنو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو خو جواب لري ځکه کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه ولولو. خو شو ځکونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او ازمي اوږدوالی چې د دې سیند دی درنو ځکونکو د 800 کیلومتر او سوري چې دی په خپل 110 کیلومتر پورې رسیږي. نه هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې په قزاقستان کې د بخښه د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي د قرغستان کې د بیسک بیساک کول جهیل دی چې یو له مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هم چې نن زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمک تین او شیوا جهیلونه دي، د امیر بندي، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، د سوانکاری جهیل دي چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلی منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پر مراد تاسو جهیلونه وپیژندل، اوس هم د اسیا د لوی وچې خلیجونه پیژنو. خو ځکه ګل لیز کوونکو د اسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چي ډیر مشهورې د اوب خلیج دي، خو د دې ترڅنګ د خپل ځان کې نور کوچني او وړ خلیجونه هم لري، یعنی مشهورې چې دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بل چې د ختیځ اسیا د سواحلو خلیجونه چي دي، د دې سواحلو کې د کورنوتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، هم چې نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې ترڅنګ د اسیا د سیویلي سواحلو خلیجونه چي دي، د سیام خلیج دي، د بنگال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې د مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي. او هم چې نن د اسیا لویدیز ساحلي خلیجونه چي دي، د کوچنی خلیج، د اوکوبیدا خلیج په نامه سره دي، چې د لوی او وړ سمندرګي هم په اسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګي دي، د اسیا په دننه کې، د اسیا د لوی وچه په دننه کې ډیر لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن د اسیا د ختیځ سمندرګي چې په خپل د بیرنګ سمندرګي، یا هم د اهوستک سمندرګي دي، د جاپان سمندرګي دي، جر سمندرګي دي، او د ختیځ چین سمندرګي دي. د اسیا سیویلي سمندرګي چې دي، درنو ځکونکو د ختیځ چین سمندرګي دي، د جیوا سمندرګي دي، د اندومانا سمندرګي دي، او د عربو سمندرګي دي، د عمان سمندرګي دي، چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د اسیا په لویدیځ کې سور سمندرګي ډیر مهم سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو، دا و چې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په حق له معلومات لاس ته راوړل. هله چې اوس موږ د کړو سې چې وسام د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خوشحال ګل لیز د کوونکو، اسیا ډیره پراخ لوی وچې ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بیلابیل اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د اسیا په لوی وچې کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بیل او راس راس دي، یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو اسیا راس راس اقلیم هم لري، چې دغه اقلیم په حق لبین نن ورځ مرو تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لوی وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپل د قطبي یا هم احتلالي اقلیمي سیمو په نامه سره دي، چې دا د آسیا د لوی وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.5 درجو څخه تر 15 درجو پر په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوط دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادېږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي، خاورې ډېر زیات حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته، پکښې کې لکنګل او واوري نه ډکې اقلیم لري دغه سیمه، او تودوخه یې ډیره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 15 درجو ته رسیږي. د دې ترڅنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې د درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کوم اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده، ژمی یې ډیر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګریډ 39 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمې کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډیر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دي، چې دغه ډول اقلیم د منځنی اسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په سیر باندې تر ترکیه پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنی اسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یې هم برانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجه سانتیګریډ ته رسیږي، ژمی یې سوروالی، د ژمی د سوروالی منفي درجه چې ده په خپل لس او 15 درجه سانتیګریډ ته رسیږي. د دې په څیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم، درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشاه، هندوکش، د البرز، د زرگروس د غرونو لړیو لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لوړ د غرنی او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره ورننه پکې اوڅیږي او هم چې نن غرونو دغه لړۍ د اسیا د سندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د لمسخ مال میږي چې دا په خپل د عربستان ټاپو وزمه کې ده. افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډو درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي. یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې ډېرې زیاتې ګرمې دي. اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنی نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنۍ اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او 2 سانتي ګریډ د 2.5 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. وهم هم درنو زده کوونکو مدیترانه‌ای اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې د عراق شمال ختیز برخه ده. د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیز ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر مدیترانه‌ای سمندرګۍ ختیز غاړي په مدیترانه‌ای اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دوبی یې تود او وچ وي. ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا نارنج او لیمو مدیترانه‌ای بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 100 ملي متر څخه زیات او اوړی او ژمی تودوخه یې زیات بدلون نه لري. یعنی د اوړی او ژمی کې تودوخه درجه یو رقم 10 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې د دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو د هند د چین لویدیځ سواحل بنگلاديش سویل او شمالي لویدیځ هند یو برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هر میاشت کې 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه د سانتي ګراد 25 او 30 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمدوي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا و تر دې دم پرزمنو ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه پوسی و اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم. تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته په تاسو مطابق ځواب دایره به سرخو. لومړنی سوال: د تندرا سیمې د اسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب صحا صحرایي، د غزنی. دویم سوال: درنو زده کوونکو د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال: درنو زده کوونکو بنګلاديش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درست پری چیز دست دست بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا هم فاری بزله به هم تاسو ټول ته دزره لکم نه شرغ واس پم د اتلم ټولګي جغرافي هم زمن یو لسم لرسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع وبم پتن می درنو ز کون کو د چې زمره تاسو تیر ورځې لوست د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافي بشري جغرافي او هم چنان د کوم او نشات به حق لو. هله د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو یوسز د کړی وو سی ژاپو یوسه پوسی وو سی درنو ز کون کو مزمر تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ بس ملاقات تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ معلومات لاس تر راوړو کتاب صفحه له وا اچي مینه په بل بهتر سلورنی سپیو پری هم درنګ از مرسته سودنن وزیر در سیاحت هم هغه موضوع کنه چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق لسه په هیجی دوه ملایتنی امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کنه چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به په تفصیلي شکل سره معلومات لاسته راوړو. نه هله د تاسو ټول کډر منځ د کون کې د لوست تر پای پر رسېدو ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه ور دي درنه ځکون کوز مرسته سودنن وزیر لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه نن ورځ موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق له او هم چې نن لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو. خو د لوست د پیل په شبو کې به لومړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو او پوهیږو دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو امریکا له یو چې هغه له یو چې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پیرخوالي له کبله څخه پر دوو لږ او چې پر دوو لږ برخه باندې وشر شوی دی چې یو برخه ته شمالي امریکا وایي کیږي او بل برخه ته جنوبي امریکا وایي کیږي. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسنی شرایط کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پر مختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې شمالي امریکا کې اندرونه ځکه کوم شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډیر زیات شمیر قانونونه لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیوړتیا کې ستر رول لوبوي. د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چې کې طبيعي سرشار زیرمې دي پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سندونه او ډول ډول اقلیم له پلو څخه امریکا له یو چې د نړۍ یو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې اور پکې کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده. همدارنګه کډر منځکون کو د امریکا د لوی وچی د کشف څخه ورسته اروپایان د لوی وچی ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاوه چونی وکړي تر څو وکولې سي خپل د ژوند ورځنی چارت پرمختګ ورکړي او وکولې سي خپل په ژوند کې پرمختګونه وکړي. نو دې دغه امریکا لوی وچی ته مهاجرت په اروپایان کله چې دی مهاجرت ول نو دی د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچول سره وکولې سپي چې د پیړی په وجودو کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچی د صنعت څخه برخه د صنعت څخه حکومتي کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ د منځ ځکون کو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي چې د دویم نړیوال جګړې ته زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنگ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه ځانمنه نسبله ایستدي اقتصاد ته ځان ورسېدي او د خپل سیالانو سره مخې ته ولاړل. وی کول سپي چې د هغوی په مقابل کې وترشتي شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د په هانو د متخصصونو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپي چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې ترڅنګ د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوشاګل لیز د کونکو نه وزیدا چې کانی منابيب امریکا لوي وچ په خپل ځان کې لري بلکې د دې ترڅنګ د پکرن او منډري کې هم ستر رول لوبولې دي. په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابي لري چې هم د غلامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او ملډري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هي زمکي ولري چې دغه حاصل هي زمکو لاله څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جمهور څخه غنوم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیس پالیتونه دي ستر سی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لوی وچه په اقتصاد کې پرمختګ راوړي چې د همدې له جمهوریت څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزور د لوی ولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ د مرمنځ د کون خو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا لوی وچې کې چې زیات شمیر قانون او صنایع لري د هغو له جملو څخه په خپل د مرمنځ کون کو د نیپټو سنگ او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي چې د مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمیرل کیږي. همدارنګ د دې لوی وچې نور غوره قانون سره زر دي چې ستر منبع جوړ کړي د اقتصاد په برخه کې سپینزر او همدارنګ میس نیکل او داس نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دی په لویو شهرونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځګونی جهیلونه په شاوخوا کې جوړ شوی دي چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې صنایع او پلیزات تولید کول او درند صنایع د پولادو برابرول او کرنیز ماشینونو په لارو جوړولو کې لستر برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بل اخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نیپتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دی. نادرنا از دکون کو دلوس تر دیدم پر مراتاسو د امریکا د لوی وچی د قانونو او د اقتصاد په حق معلومات په بستله وس هم دلوس راتلون کی برخه ترازو چی پدی برخه کی لایتنی امریکا په حق معلومات لاس تراوړو چی لایتنی امریکا کوم امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړش لین. خو اوس د کون کو لایتنی امریکا چی په خپل د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په سیر پر مختللی هیواد نه دی، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي. او هم چې نن د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات د کچې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دی. چې کرنه په دې هیواد کې درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه استراس اغلاله چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکول سپې د نړۍ په کورنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړی چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کورنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي، غنیو، کاکاو، قهوه، کیله او ربړونو نمونه لرونکو د حاصلات لري چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانی په ځنګړي ډول سره غنوم او جوار په ډېر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړول کې ستره ګټه اخیستل کیږي. لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکي هیوادونه له جمهور څخه شمېرل کیږي چې قهوه تولیدوي. او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو یعنی خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړول کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلاریز د کونکو د امریکا د لوی وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنمو او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، کاکاو، غنی، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګ سربیره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جغندر، کاند، کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا د لوی وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمنو غوړلیز د کون کو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې په لایتنی امریکا کې قانون او صنایع په حق لولو چې په لایتنی امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر رول په دې برخه کې لوبولی دی چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځنګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له عمل څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځنګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې، ډېر رواج او هم دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو چې له جمهور څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکو د نړۍ جنوبي امریکا د طبي منابعو له پلو څخه یو بډای لوی وچ د چې پدې لوی وچ کې د نیپتو غازونو او هم چنان سره زر سپینو زر او میسو او وسپنی قانون په پراخه توګه سره پیدا کیږي. او دا سیمې د نیپتو د منابعو د درلودلو له پلو څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې د نیپتو زیرمې په خپل د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي، هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د مسمک لاندې چې کومې د حیوانات د مدرسمک لاندې پاتې سوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو باندې تیر سوي دي د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره. او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي، چې په دغه لوی وچ کې، په امریکا لوی وچ کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د امریکا د لوی وچ په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لوی وچ د نیولو لپاره کله چې دی راغله، د دوی یوازینی لامل دا و چې دی غوښتل د دې د کمیټي پلیزاتو لکه سره زر سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښتل تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي، او سپینو زرو زیاتره قانون چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکي د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي، چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول قانون لکه د پلیزاتو ویلي کول، او په میسو کې مهم قانون لکه د چیلي په هیواد کې د ونی ور له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنی حالت یې لوبولې دي. چې دغه ټول قانون د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولې دي. نو له همدې امله څنګه موږ تاسو ویل سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو خشمرل کیږي چې خپل د جغرافي موقعیت لپاره وسخه وکول سپای شي د نړۍ په نړۍ کې یو لسترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمرل سي. او کچيري د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجي وو سيجو موږ ویلې سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد لپاره یو بډای هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ د پراخوالي لروي څخه د نړۍ لسلرم هیوادونو له جملو څخه شمرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه شئ او سیاسي او د اقتصاد په حق له معلومات لاسته راوړئ. او سیږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنی تاسو کورنۍ دنده ده، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره لیکي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. تاسو سوالونه تکراروم، درنو زده کوونکو، تاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي، یعنی د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند اوربانی ولر دي کوم دي بیان کړی. دویم سوال درنه ځکه کو د شمالي امریکا د غوړ قانونو نمونه واخلي، یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوړ قانون موجود دي د حقوق او غوړ قانونو نمونه واخلي. دریم سوال درنه ځکه کو د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شان باندې ولر دي، یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شان باندې ولر ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانون منبع دي، هغه کرنه مالداری د چشتا که هر څه وو سیږي، تاسو ټول درنه زده کوون کې به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او خپل کتاب شو کې به لیکي. نور نو قدر من زده کوون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خو دیو کې تاسو ټول قدر من زده کوون کو د نن ورځې د لوس څخه خوند اخستی وي، یو څه زده کړی وو سیږي، او پیسې پوسی وو سیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوس د نن زده کړی شان تر پراتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د لوس پای دی، تاسو ټول ته شوه خوانم د لپاره شبخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله ویترامات مکبول کی قدر منو کولای زکون کو زبرشنا هم خار تاسو ته یوز لبی هم شرق لاس پایما د نه هم کل کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا هیله د چی تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتر او غچور صحت مند او سری او د صحت جمع بم بتن در نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځی لوست یول سم لوست نو هیله د چی د تیر ورځی لوست نو بم په پراو د کی ډول سره ته زنه سره تکرار کړی او زکری وو سیږي، او نن ورځی لوست پرا چم تو غوالی او امر سره راغلی اوسېږي. خوشو کولای زده کوونکو، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. هم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له، او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروګرام لیز د کونکو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات لولو، چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف موږ تاسو سره دی. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې یا هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو صنایع او هم چنان د دې تر څنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړو. نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زکون کو اکیانوسا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري. که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یوه برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یوه برخه چې ده هغه په خپله په اکیانوسي پورې مربوطه ده. خو د اکیانوسي ټاپوګانې چې دي له دیرلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسي مساحت یې په بریکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظره څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري. چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدر من زده کوونکو لمړنۍ برخه چې ده په هغه په خپل د ملنزیا یا هم ملنزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو لډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپل دغه برخه چې ده د ملنزیا برخه چې ده په خپل پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پرې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلای شو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشاو ګلالیز د کونکو دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نورې ټاپوګانې هم موجود دي چې دغه یو شمیر نورې ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادېږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او هم چنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسه کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تودي او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په هکله کچیر معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل. نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړولو امکان یې درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سو بیړیو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بیلابیلو ټاپوګانو کې استوګنې ځایونه خپلو ځانو ته برابر برخه. او بلاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکیانوسي له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه. او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې دینونه او دودونه دستورو کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي، او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري. د دې ټکمنو چې دي بیلابیل دي ان دا ویل چې ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکو چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوی دي. چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډمالی زیات کړي. سربیره په دې درنو ز کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات تر سره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړي دي او دوی هم دغه اکانسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکانسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ واوسئ چې اکانسا څه ډول هیواد دی او په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکانسا د اقتصادي حالت په هکړه به معلومات ترلاسه کړو. خلاص د کوونکو زستا څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه ځکونکو په خپل کتابچو کې ځواب یې سم دا اوس په خپل ځان سره نوٹ کوئ. سوال په دې ډول سره دی درنه ځکونکو د اکیانوسی په ټاپوګان کې کرنیس حالت څنګه دی؟ ایا کلمه د دې په حق معلومات اوریدلی و؟ کوم شیری معلومات اوریدلی و؟ هم دا اوس ځواب په خپل کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنه ځکونکو کله چې تاسو لوس پاتې ورسئ دی یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکوي. تاسو وګورئ چې ایا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په حق معلومات درلودل او کنه؟ کله چې تاسو لوس پاتې ورسئ دی څومره معلومات مو د دې په حق لاسته راغلي؟ د ورځو ترنوز د کون کو بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. ستاسو خناري مننه ستاسو د جواب او کول څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په حقله معلومات ورکړو. درنو که درمز د کون کو د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي ډیر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کیږي د هغو له غورو کرنیز محصولات له جملو څخه یو پختل چې دی ناریل دی. ناریل، کیلا او د ډوډۍ رنګ میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی دی مختلف میوهګان لري چې مشهور میوه چې د هغه پختل هغه ناریل دی، کیلا ده او هم چې ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکي میوه ده چې هغه هم د دغه ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کیږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کیږي او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پر کوي او خپل ژوند په همدغسې اندازه سره جریان ورکړي دي. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم په فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کری یا هم حاصل ته برابروي دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کری یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دوه شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسنی وخت کې بیا درنو زده کوونکو د اکیانوسی د ټاپوګانو کارونده زیاته برخه د اروپا یانو په واکې د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کاروندګر چې د خپل ځمکو خواندان جنو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلی په ټول خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او هم چنان دی په ګډه سره د خپل کرنې حاصلات ته وادر کوي. د اکیانوسی ډیر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمی مخ په تمامیدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټن ګټه اخیستل کیږي او د کانی توکو له نظر څخه اکیانوس چې د ډیر بډای ټاپول جمله څخه شمیرل کیږي چې د نیو کالندونیا کې کانلندیا ده چې په سولې کې نوې صادرات یې په قانوني توګه سره سرته رسول کیږي او پلیزات یې جوړ کړی دی. په دې برخه کې همچنان قدرمنو زده کوونکو د اکیانوسی د تولیدي پلیزاتو له ډلې څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې ترڅنګ مس هم له مهمو قانوني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډېر غوره سرایت چې د هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده او دغه برخه یې د دې د چش کړې ده ورته لا هم کوي کړه د اولای هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د کیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون اوبره او د قنصرو جوړولو لدې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو سموګانو د ترکاڼۍ د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د ارکولو کارخانې په بکښې جوړې کړي دي چې مایکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپل د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیډیو څخه چې هغه بیډي د دې په مهمو بیډي دي او کچېری تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ ډېر ښکلی بڼه لري چې د دغو بیډیو څخه دي د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسی خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیډیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو ځکه کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اکیانوسی په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسی ټاپو مو پیژندل، همچنان اقتصادي حالت په حق معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې هیڅ تاسو کورنۍ دنده ده نو سوالونه دې چې تاسو دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اکیانوسی د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال، قدرمنو زده کوونکو، د میکرونیزیا لغت څه وایي؟ یعنی میکرونیزیا معنی څه ده؟ د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د څه دی؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. قدرمنو زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترامات تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه برېښنا غمخوار یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته شراغلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون یو لسم لوست ده. درنو وګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دی له: لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه، او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. ده څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې مسپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو څوارلسې مسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست ته پوره دقیق او متوجه اوسئ. پوښه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د هریرود د حوزې په هکړه ده. لکه څرنګه چې تېره ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په هکړه، د امو د سیند په هکړه، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په هکړه او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په هکړه معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریرود د حوزې په هکړه معلومات. خوشاله ګلالۍ زده کوونکو، هریرود د حوزه چې د افغانستان په شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي ځکه دا حوزه کې او بو موقعیت دی نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل هیڅ ځمکې جوړ کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشتي او زیات نفوس په دې برخه کې دي موږ ویلې شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نجی 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي او د دې ترڅنګ که درمنو ځکونکو د دې سیمې یا هم دغه حوزې اوږدوالی چې دی 155 کیلومتر مربع دی کیلومتر ته رسیږي چې یو لستر اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان په اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی درنو غلالیز د کونکو د دې ترڅنګ د هریرود سیند په حق له معلومات ولو چې د هریرود سیند هم چې نن د افغانستان د شمال لویدیز یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیز پر لور باندې بهیږي او دغه سیند چې درنو ځکونکو لمړنۍ مرستالانی د لال سر جنگل او همدارنګ د دې ترڅنګ د سنگال په نامه سره سنگل اف سندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي یعنی د دې اوبچې د چغچران پر لور باندې بهیږي او دغه سند لمړنۍ مرستایلان چې د لال سر جنگل دی سنگل اف سندونه او د بابا غرته د دوی هغه کومي اوبچې دی بیرته چغچران ته تویږي یو بل کوچنی سند به د دولت یار په سیمه کې مور سره یو ځکیږي چې دغه کوچنی سند به بیرته په جلاسم کې د دوی سره نشلول کیږي او د دې ترڅنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستالانې د ماروا پسمی کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچنی کوچنی مرستالان چې د غټو د دې سند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سند چې د رڼا ځکونکو کچیر ساس څخه یو پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له شهر څخه جنوب دې څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د حسن شیلوریت کې بیرته دغه سره یو ځای کیږي هر روز سند سره یو ځای کیږي نو موږ ویلې شو چې دا یو له غوړو اقتصادي لرونکو سندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی او هر روز پرته لدی چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري دا ځکه چې دغه سند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله او بیا د ذوالفقار څخه سرحس پوری د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هر روز تر او بی پوری پر بشپړه غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 تر رسیږي او د دې سیند چې دی د 450 کیلومتر په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي او د دې ترڅنګ کډرمنو ځکونکو دا هغه د اوبو لګولو کومي حوزې چې پراخوالی یې د 3500 کیلومتر مربع دی د ټوله هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر تر رسیږي چې د مرغاب سیند ډیر مرستالانې چې مشهور مرستالانې دي د قودیان او خربیدی دی چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمک کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په حق له معلومات ولو یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو ویل زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده خو هغوی چې په دغه غرونو لړۍ څخه پیل کیږي نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلا یې ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغه به بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بند کیږي چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځکه چې کله دی د دې اوبو د نور سندونو سره ځای سپنونو دا ډول سندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سند شمه مثال ورکول سو، د بلحاب سند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سندونه د دې هغه سندونه دي چې د دې یو شی بلګي نو مول کیږي. اوس د دغو زینو سندونو څخه موږ تاسو زینی سندونه په لنډ ډول سره لولو چې هغه جمله څخه یو خپل د غزنی سند دی. د غزنی سند په خپل سرچینه د غزنی په شمال کې 55 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چیل سرچینې څخه تر غزنی پورې د 205 او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمری سیمو کې تیریږي. نو دا سند هم یو لستر اقتصادي ارزښمن لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سند چې دی درنه ځکونکو 2301 کیلومتر مربع دی. د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 متر په لوړوالي یو بند ورته جوړ شو دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند په خوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې، یعنی د هغه د دوران په مهال کې، د 15 متر په لوړوالي جوړ شو و چې له 60 تر 25 میلیون مقاب متر پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلې سو چې دغه سیند درنو ځکونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمری سیمو څخه تیریږي، نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر د وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شمال څخه تیریږي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالی سرچینې تر پایه پورې 115 کیلومتر ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی 2301 کیلومتر مربع دی. لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه، همشنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د بلحاب دی، بلحاب هم یو له هغو تړلو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبه یې تر امو سنده پورې نشي رسېدلی. یعنی دا یو تړلی سند دی. د دغه سند مرستیالان د دایمر داد سند دی، د بندي امیر سند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې اوبه د خانقاه د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریانیانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه و چې له 25200 کیلومتر مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 48 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سند هم لرو چې په دغه سند هم په افغانستان کې یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په دغه سند کې د سو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوی دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خورونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سند یو ځای کیږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سو دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو ځکونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیر بیا په پرسرلی کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې شار تر رسیږي او خلک په شګلونو دشتو کې ننوځي چې د دغه سیمو په اوبه په پرسرلی کې زیات اقتصادي دی اهمیت لري. ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه به په هغه ځکه لمنني زمکي خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابر وي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لاله بلو چې د چمرو تاسو ټول په هیجو جهیلونو هغه ولاړ او بوته ویل کیږي چې څلور خواته و چې اوسېږي او په منځ کې اوسېږي د دې جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړ او بو په حق له مرو تاسو په هیجو چې افغانستان د جغرافي اینم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبيعي او حياتي په لور څخه ډیر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړش لمخې څخه یې ځینی ځایونه تړلې حوزې هم لري چې جهیلونه مست کړی دي. نو موږ ویل سو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپل لمړنۍ جهیل چې دي د سیستان هامون په نامه سره دي، چې بل د پوزک هامون دي، د سایبر هامون دي، ولاړی اوب دي، ګودزره ده او هم چنان ناروی دشتي له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. غزنی ولاړی اوب دي، د امیر بند دي، زرکول جهیل دي، چکمک تین جهیل دي او اخیرنۍ جهیل چې دي هغه په خپل د شیبا په نامه سره دي. نو درنو زده کوونکو هله د چې تر دې دم پرې پوسیو او سړي د لوس پراتلون کې برخه کې د وچکالی یا هم د اوبو د کمښت په حق لولو، لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیڅ وچکالی یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبيعي او پیچلو ښکارندوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي، کچېرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بل وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځ څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر وو سیږي، که هغه برانی سیمې وو سیږي، که هغه استوایی سیمې وو سیږي، مترنه ای سیمې وو سیږي، خو بیا هم وچکالی رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالی سره مخامخ شوی دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمن دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د زموږ په حق له هم چې نه د افغانستان د مختلفو جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړوسم د لوس پراتلون کې برخه کې تاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دند لمړنۍ سوال د هاریروت حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات وویست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د لا پمان
ازادي راډیو.